په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په کابل کې دی او له افغان چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. په بل راپور کې اوري چې اجرایي رئیس وایي افغان حکومت د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په هیواد کې د سولې سبب کیږي. په پیل کې له نوریاس نورینه خبرونه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیرانو نن په کابل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 50 اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په قلعه اردو کې له خپل امریکایي سیال د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ملي دفاع وزارت په یو خبرې کړې خبر پڼه کې وویل چې ښاغلی شانهان له افغانستان سره د پوځي مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې هیواد به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ښوونې او روزنې او ښې سنبالتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یوازې پرې نږدي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر دغه راز نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره هم وکتل. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
در مورد همکاری دی جانبت تقویت قوای امنیتی پروسه سول به رهبری و مالکیت افغانها صحبت شد.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر به نن د ورځې په وروستیو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري. نوموړی چې په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی ویلي دي چې تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستان د ځواکونو د وتلو امر ورته نه دی ورکړی. پاتریک شانهان دغه څرګندونې هغو خبرلانو ته کړي چې له ده سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي. شانهان په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه وویل هغه حضور چې موږ په افغانستان کې غواړو د دې لپاره دی چې د خپل هیواد دفاع یقیني کړو او هم د سیمې د ثبات ملاتړ وکړو. زموږ حضور که په هره بڼه وي هغه به یوې منظمې او هماهنګ بڼه وي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. امریکا په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیري لري. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په ننګرهار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ترهګرې جیش محمد ډلې دوه غړي نیولې دي. دغه ریاست نن په خبره کړې خبر پاڼه کې دغه دوه تنه پاکستاني اتباع یاد کړي چې په وینا یې پر ډیپلوماتیکو اهدافو د حملو لپاره افغانستان ته راستول شوي وو چې خپل هدف ته تر رسیدو مخکې ونیول شول. د ملي امنیت ریاست وایي دواړو تورنو اعتراف کړی چې دوه میاشتې ورته په بالاکوټ مانسیره او په تیرا کې د حملو روزنه ورکړل شوې وه. افغان امنیتی چارواکي د تخار ولایت د کوکچې سیمې په ولسوالیو کې په پیل شوی تصفیوي عملیاتو کې د بریاو خبر ورکوي. په شمال ختیځ زون کې د شلمې فرقې قومندان جنرال حیات الله اقتاش نن وویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل شوي وسلوالو ته تلفات رسیدلي دي.
عملیات طوفان 24 در مرکزات ولایت تخار
ده طوفان سلی رشتم په نوم عملیات پرون تخار د کوکچې په شاوخوا ولسوالیو کې پیل شو چې په لومړی ورځ لس وسلوال طالبان پکې مړه او 15 نور ټپیان شول. د شلمې فرقې قومندان دغه راز ټینګار وکړ چې دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې سیمه بشپړ له وسلوالو پاکه شوې نه وي. ښاغلی اقتاش دغه راز وویل په دې عملیاتو کې دوی ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. د کوکچې سیمه چې د تاجکستان پولې ته نږدې پرته ده د تخار و ولسوالۍ چې د دې ولایت تر ټولو نه امنی ولسوالۍ ګڼل کیږي پکې فعال دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅ نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د سرپل چارواکي بیا وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې 22 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د سرپل د امنیې قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول نور اغا فیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو د سانچارک ولسوالۍ د شولیکوم پر امنیتي پوستو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول او ماته یې وخوړه. د ښاغلي فیزي په وینا په دغو نښتو کې چې تر نن سهاره یې دوام وکړ 9 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. حسن روحاني نن د تهران په میدان ازادي کې د وینا په ترڅ کې وویل چې د ایران شاهي نظام چې د امریکا ملاتړ برخمنو دا هیواد سره ویشلی و.
بخش مهمی از جنوب کر جغرافیا
د ایران د جنوب مهمه برخه چې په جغرافیا کې مو د ایران د څورلسم ولایت په نوم زده کړیو د پهلوی په خیانت لړلو لاسونو له ایران بیل شو. د ایران ولسمشر دغه راز وویل چې هیواد باید د توغندیو پراختیایي پروګرام ته دوام ورکړي. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې د حکومت لخوا په تنظیم شویو لاریونونو کې سلګونو زره کسان د ایران د 1991 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هیواد کې شاهي نظام ته د پای ټکه کیښود څلوېښتمه کلیزه لمانځي. د 1991 کال د فبروري په 11مه د دغه انقلاب د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمیني پلویانو شارضا پهلوي چې د امریکا له ملاتړه برخمنو له واکه لرې کړ. په ایران کې د اسلامي انقلاب کلیزه هر کال د فبروری په لومړۍ نیټه هغه مهال چې خمینی له تبعیده بیرته هیواد ته ستون شوی و لمانځل کیږي او تر نن یعنی د فبروری تر 11مې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر 15 اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. د چارواکو په وینا مایک پومپیو به په دې سفر کې په مرکزي اروپا کې د روسیا او چین د نفوذ د زیاتوالي د مخنیوي پر مسلې تمرکز وکړي. ټاکل شوی چې پومپیو نن هنګري ته ورسیږي او وروسته به سلواکیا او پولند ته لاړ شي. نوموړی به دغه سفر د بلجیم له پلازمېنې بروکسل او د آیسلند له پلازمېنې ریکجاویک څخه په کتنو سره پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبره کړي بیان کې وویل چې واشنګټن دې ته ژمن دی چې له لویدیځې مرکزي اروپا سره چې چین او روسیه د مخ په زیاتیدونکو فشارونو سره مخ ته سیاسي پوځي سوداګري او کلتوري اړیکو ته پراختیا ورکړي.
دا ازادي رادیو ده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په کابل کې افغان چارواکو سره لیدنې کتنې او خبري پیل کړې دي. په بل راپور کې اوري چې اجرایی رئیس وی په هیواد کې به موجوده نظام او اساسي قانون دوام پیدا کوي.
باید از حیثیت ای قربانی ها نمایندگی صورت بگیره. بدون از این هیچ نوع صلح تحقق پذیر نیست.
کله چې د سولې موضوع یادیږي افغان حکومت باید څه ډول اصول وغوړي. یو کارپو مژغوله
له چې په یو قوي بنسټ ولاړ وي او په هغه کې عدالت تعدیل نه شي هغه سوله بیا ډېرې موقتي ده. بېرته بیا جنګونه شروع کېږي، بېرته ستونزې پیدا کېږي.
د مشرانو جرګې د ادارې هیات ځینې غړي له طالبانو غواړي چې د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه ومني. د شمال ختیځ زون په څلور ولایتونو کې د محلي اردو ځواک ځای پر ځای شوی.
دوی به د اردو د لا تقویه په خاطر او د محاربوي ازارت د لوړولو په خاطر په خپلو ولسوالیو او ولایتونو کې دندې ترسره کړي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې ایران نن د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه د نورو مطالبو تر څنګ اوریدی سي. امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان چې په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي. نوموړي د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره د افغانستان د سولې پر مسلې او د امنیت پر موضوع بحثونه کړي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر له هغو ژورنالیستانو سره چې له ده سره په سفر کې ملګري وویلي چې دی به د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره د سولې پر مذاکرو ټینګار وکړي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
بله سالی صاحب، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای کابل ته راغلی د امریکا سرپرست دفاع وزیر د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد سره کتلی دي. د یاد شورا ویان طارق قرین شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل د دواړو هیوادونو دغه لوړپوړو چارواکو د علاقې وړ په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دا چې دوی په کومو موضوعاتو خبرې کړي دي د ویل
خپاس امیت شما در طرف نژاد کرمت جزیات با خپاس شریک بشدم خپاس که در مورد همکاری های دی جانبت تقویت قوای امنیتی پروسه صلح و رهبری و مالکیت افغانها صحبت شد.
د دهم ازادي راډیو ټول چې شیبه او وروسته به د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د جمهور رئیس غنی سره وګوري او د ورځې په پای کې به د لیدو کتو په اړه بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. خو له دې وړاندې د لیدو کتو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت هم یو اعلامیه خبره کړې دي. ویلي دي چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان سره نن د ځانګړو ځواکونو په عمومي قومندانۍ کې وکتل او دواړو لورو د افغان سرتیرو او د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې د امریکا په مرستو باندې ټینګار وکړ. همدارنګ د خبر پاڼې ویلي دي چې دواړو لورو د ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو سره به په کافي اندازه مرسته کیږي او تجهیزیږي. به په دغې لدې وړاندې ویل کیږي چې د پیټریک شانهان نن افغان سهار مهال افغانستان ته راورسید او د هغو خبریالانو ته چې د سره په دغه سفر کې ویل ملدي ویلي دي چې نوموړی غواړي له افغان چارواکو سره دغه څه په اړه چې د هغوی په هیواد کې پیښیږي د هغوی د ښکېلتا د اهمیت په اړه ټینګار وکړي او هم به ورته ووایي چې دا په افغانانو پوری تر څه اړه لري چې د خپل هیواد راتلونکو په اړه کومې پریکړې وکړي. په دې اړه بشپړ جزئیات د افغان چارواکو سره شریک کړي. خو بشپړ جزئیات به مخام محل د رسنیو په واک کې ورکول کیږي کله چې د افغان چارواکو سره د امریکا د دفاع سرپرست وزیر لیدو کاته ختم شي. لاغه وروسته ان شاء الله معلومات تاسو ته درکو.
ډیر مننه. موږ به هم د ازادي رادیو په مشمنی خبري مجله کې نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړو. ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان چې په یو نه اعلان سوي سفر کابل ته تللی له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا افغانستان او د نړۍ څو هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. زلمی خلیلزاد به دا وار بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ځي. افغان حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې تر اوسه عملي اقدام نه دی کړی. د جمهوري ریاست یو ویان او د اجرایه ریاست مرستیال ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګند کړې چې پاکستان به د افغانستان د سولې په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
که څه هم د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د لیدلوري او نقش د بدلون په اړه هیله مندي ښودلې. خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه په دې برخه کې د پاکستان لیدلوري د عملي ګامونو د پورته کولو شاهدان نه دي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان لا تر دې دمه داسې کوم کار نه دی کړی چې د افغان سولې په پروسه کې عملی اقدام وبلل شي. دی وایي دلته دوه موضوعګانې دي. یوه موضوع په پاکستان د امریکا فشار دی او بل موضوع د افغان سولې په برخه کې د پاکستان مرسته ده. موږ د کاغذ پر مخ ښه پرمختګ لرو خو تر دې دمه داسې څه نه دي شوي چې عملی اقدامات وبلل شي. موږ لا هم هیله لرو چې په دې برخه کې عملی اقدامات ترسره شي. د دې ترڅنګ د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم هم وای تر هغه چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل شاهدان ونه وسو نه شو ویل چې پاکستان په دې برخه کې عملی هڅې کړې دي. دی وای تر هغه وخت چې موږ د بین الافغاني خبرو ته داخل نشو او د افغانستان په جګړه کې کمښت رانشي نو دا معنی لري چې لا هم پاکستان د افغانستان د امنیت د ټینګښت او د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره هڅې نه دي کړې.
هنوز
تلاش ها متاسفانه انجام نشده. دا په داسې حال کې دا چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د سولې په انستیتیوت کې د خبرو پر مهال ویلي چې که څه هم پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغان سولې په مسله کې نقش نه درلود خو په وروستیو کې دریز بدلون کړی دی. خاغلی خلیلزاد د ملا برادر خوشی کول د پاکستان په دریز کې د بدلون په توګه یاد کړ او ویل فکر کوي چې ملا برادر تر بل هر طالب د سولې ډیر پلوي دی. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې پاړه په داسې وخت د هیلمندۍ خبرې کیږي چې افغان حکومت بار بار د دې هیواد د رښتینی همکاري پاړه شک کړي او پاکستاني د تروریستانو ملاتړ او د افغانستان د نامنۍ لوی عامل بللې ده. که څه هم په روسیو کې پاکستان څو وار ژمنې وکړي چې د افغان سولې په برخه کې خپل ټولې هڅې کوي خو د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور وایي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دوګونی رول لوبوي. دی وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دوګونی رول لوبوي. و مولیدل چې د طالبانو لپاره د لوبي یو بل میدان خلاص کړ او هم د امریکا په میدان کې د طالبانو په وسیله لوبه کوي. هڅه کوي چې د امریکا د فشارونو جواب ورکړي. دا هیواد په هر صورت دوګونی لوبه کوي.
پاکستان در هر صورت دوګانه بازی میکنه.
خو زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې که پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرسته وکړي نو پایلې کولای شي چې په بیلابیلو برخو کې د پاکستان په ګټه هم وي. ځکه د هغه په خبره د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې به د امریکا او پاکستان اړیکې هم ښې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
د حکومت اجرائیه رئیس وی افغان حکومت د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې سبب کیږي، خو عبدالله وی د دغو هڅو او حرکتونو په نتیجه کې باید د افغانانو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. واصل وسالو نور تفصیل.
اجرائی رئیس عبدالله وی افغان حکومت له هر هغې هڅې ملاتړ کوي چې موږ سولې ته ورسوي، خو په خبره یې په داشن هڅو حرکتونو کې باید د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او قربانۍ خوندي وي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره خبرې کولې ویل چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کړي.
از هر کوششی کې ما را به صلح نزدیک بسازه حمایت میکنیم، اما
دی وی له هر هغې هڅې چې موږ سولې ته نږدې کوي ملاتړ کوو، خو په دغو کوښښونو کې باید د خلکو قربانۍ، ځای او لاسته راوړنې له ډلې جمهوري نظام، اساسي قانون، امنیتي او دفاعي ځواکونه او د خلکو فردي حقونه خوندي او د دغو قربانیو له حیثیته استازیتوب وشي. له دې پرته هیڅ ډول سوله د ټینګېدو او وړاندوینې وړ نه ده. خغل عبدالله وی هر هغه کس او ډله چې له جګړې لاس واخلي، له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې په سوله کې ژوند وکړي، د افغانستان خلک ورڅخه هرکلی کوي. خغل عبدالله دغه شان سولې ته د رسیدو لپاره په ملي یووالي او د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ. نوموړي دغه شان وویل مقام او چوکۍ هغه کیفیت او خوند نه لري چې د سولې په فضا کې د یو عادي وګړي په شان ژوند لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ځینو آسیایي اروپایي هیوادونو ته خپل پنځم سفر پرون پیل کړ. بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه په خبرو بوخت وي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې یوې لویې ولسي غونډې ته ویلي چې اراده یې قوي ده او هڅه کوي چې په هیواد کې د څلوېښت کلنې جګړې له امله د وینې بهیدنې بهیر بند کړي. خغلی غنی وویل چې د سوله په کعبه شریفه کې غواړي نه مسکو کې. هغه زیاته کړه چې د سولې د راتګ لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار ده، خو ټینګار یې وکړ چې د ولسمشرۍ څوکۍ د ولس ده او په اړه یې پرېکړه هم یوازې ولس کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځنۍ ناسته وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. د مسکو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو نهه مادهیز ګډ پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو خبره هم شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي بیا په دې باور ده چې په افغانستان کې د سولې هوکړې په بدل کې باید د تیرو ولسو کلونو لاسته راوړنې او د خلکو قربانۍ له پامه ونه غورځول شي.
او طالب کسوله کوي باید د نظام یو برخه وګرځي، نه دا چې د سره نظام جوړ کړي. خو زه فکر کوم چې اکثریت افغانان بیرته هغه کم ډول طالب چې وو یا هغه نظام چې وو هغه رقم نه غواړي او هغه څخه ډېر زیات خلک تشویشونه لري. که چیرې طالب په خپل خواهش فرمایش باندې نظام جوړي، زه فکر کوم دا به د ډېرو افغانانو د یو اکثریت افغانانو تشویشونه راوپاري. د تېرو ولس کلونو کم لاسته راوړنې چې دي، د دې څخه څوک سترګې نه شي پټولی.
ښاغلی اعظمي وایي د سولې په هوکړه کې تر ټولو زیات د خلکو نظر او رایه مهمه ده چې دوی څه غواړي. د نوموړي په خبره غوره دا ده چې دواړه لورې په ځانګړې توګه طالبان په خپل دریس کې نرمښت وښي او له حکومت سره په داسې ډول د سولې خبرو ته حاضر شي چې په هغه کې د خلکو قربانۍ او غوښتنې په نظر کې ونیول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ځینې حقوق پوهان وایي که د سولې په احتمالي موافقه کې د خلکو قرباني او غوښتنې په پام کې ونیول سي، د تلپاتې سولې ټینګښت به ناشونی وي. د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وصل وسل ته په مرکه کې وویل
دا د افغانستان د ټول ولس ګډ ده. ډاکټر عبدالله غږ نه ده. په دې اتلس کالو کې موږ یو ډېره ستونزمنه لار منزل ووخ، لار هم طی کړله، خورا ډېره قربانۍ هم ملکي وګړو هم نظامي وګړو چې له دغه ارزښتونو نه حمایه وکړو. کوم ته چې ډاکټر صاحب عبدالله ګوته نیولې ده، که موږ ټول په اوبو لاو کوو دې لپاره چې دلته سوله راځي، هغه سوله به بیا پایداره سوله په هېڅ صورت نه وي. په هېڅ صورت سوله چې په یو قوي بنسټ ولاړه وي او په هغې کې عدالت تعدیل نه شي، هغه سوله بیا ډیر موقتی ده، بیرته بیا جنگونه شروع کیږي، بیرته سوز خلک پیدا کیږي.
بله رنجبر صاحب، څه فکر کوئ دغه شرایط چې افغان حکومت وړاندې کوي چې باید د افغانستان اساسي قانون رعایت شي، د خلکو قربانۍ په نظر کې ونیول شي، د نظام پایښت او جوړښت باید خوندي پاتې شي، څه فکر کوئ دغه شرایط چې دوی وړاندې کوي دې ته په کتو سره به مقابل لوری دې ته چمتو شي چې بالاخره سوله وکړي افغان حکومت سره؟
دې نظر ما چې دوی به همیشه دا رقم شرایط وړاندې کوي چې د رسول اصلا ناشونی سي. دلته پاکستانی چارواکو دا رقم یو ستراتیژي وضع کړی چې فقط دوی دغه اوس فشار د دنیا کم کړي او دغه تلاشونه په اصطلاح هلې ځلې شروع کړي چې ګویا دوی ملګرتیا کوي. کله د خویس منطق موجود نه دی، موږ اساسي قانون کامل نه یو اسلامي قانون دی، په دې کې هم موږ حاضر یاستو چې تعدیلات پکې راشي، موږ په دې معتقد یاستو چې بعضې نیمګړتیاوي لري چې هغه موږ خپله لیوال یاستو چې تعدیلات راشي، مګر هغه تعدیلات باید د لویې جرګې په طریقه، هغه لویې جرګې چې په اساسي قانون کې راغلی دی. په دې کې نو طالبان څه وایي؟ هغوی غواړي چې خپله ورته کینی هر چی چې پکې لیکي لیکي، دلته خو د افغانستان خلک بیا په حاشیه کې پاتې کیږي، لکه دا څلوېښت کاله چې په حاشیه کې
کچرته همدغسې د غوښتنو ترمنځ تضاد او ټکر موجود وي، بالاخره د سولې خبرو ته سړی هیله من کېدای شي چې یو نتیجه به ولري؟
اراده موجوده نه وي، خو ما وویل چې دلته همیشه یو پلمه پیدا کیږي چې دا موخې ته ونه رسیږو، او که اراده موجوده ای هغه هم اداره د پاکستان د پاکستانی چارواکو، موږ دا موضوع باید هیڅ وخت هیره نه کړو. په دغه حالت کې سل په سلو کې یوه ډېره ښه مطمئنه سوله راځي، ثبات او امنیت تامینېږي چې دا د افغانستان او د پاکستان د وګړو په ګټه ده، او په منطقې کې به دلته ثبات راشي، تجارت به رونق پیدا کړي. اوس په خپله در پاکستان په یو ډېر بد اقتصادي حالت کې دی، دغه حالت تغییر خوري په ځای مطمئنه به که په افغانستان کې سوله او ثبات دې تجارت رونق پیدا کړي. لګل خاطر زه په دې عقیده یم چې بعضې سری کرښې دي، کاغه نه موږ حمایه ونه کړو، موږ د قربانیان د جنګ د دوی روح موږ نه بښي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د امن د ټینګښت په هدف په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې د سیمه ییز اردو تازه زمي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د سیمه اوسیدونکو وایي چې دغه ځواکونه دي په ناامنو سیمو کې تر ډیره پاتې وي. اجمل آریان او په دې اړه نور تفصیل.
په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د امنیت د لا ښه والي په هدف د څه باندې 400 تنو د سیمه ییز اردو د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان بریج جنرال حیات الله اقتاش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمه ییز اردو تشکیل ته هغه کسان جلب او جذب شوي چې له دې وړاندې د ملي اردو او د ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کړي دي.
دوی د افغانستان وسلوال پوسټه او خصوصا په دې شمال شرق ولایتونو کې بدخشان کې تخار کندز او په بغلان ولایتونو کې د وسلوال پوز له لیکو سره یو ځای سول، او دوی به د اردو د لا تقویه په خاطر او د محاربوي ازارت د لوړولو په خاطر له دوی سره وګه په وګه په خپل سیمو کې په خپل باندو کې په خپل ولسوالیو او ولایتونو کې
د خاغلی اقتاش په وینا چې دغه ځواکونه د پامیر د شلمې فرقې د قومندې لاندې د دولتي تاسیساتو د لوی لارو او د نامنو ولسوالیو د امنیت تامینولو په خاطر په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. په ورته وخت کې د سیمه ییز اردو ځواکونه وایي چې دوی له پوره پوځي تجربو څخه برخمن دي او هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې د خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. د سیمه ییز اردو یو تن سرتیری فضل احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تاریخ د وزارت دفاع مو
ما په خاډ ملي اردو په لیکو کې شپکاله دنده تر سره کړې او دوه ترخیصونه هم لرم، او اوس بیا د سیمه ییز اردو لیکو سره یو ځای شوم څو د خپل خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړم. بل خو د کندز اوسیدونکو د سیمه ییز اردو جوړول د امنیت تامینولو په برخه کې ګټور ګام بولي، خو ټینګار کوي چې باید دغه ځواکونه د جدي څارنې لاندې ونیول شي څو په سیمو کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو عتیق الله او نور الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیمایز اردو فعالیت په سیمو کې او په محلاتو کې ډیر اغیزمن تعامل لسی په خاطر د دې دوی په خپل سیمو کې خو بد خلک پیژني او دوی کولای شي چې د نور امنیتي ځواکونو ترڅنګ د امنیت په خکیدو کې فعال رول ولوبوي.
خو موږ غوښتنه دا ده چې د منطقوي اردونه په کلکه توګه غا ساحه کې سدي عملیات کې خاص قطعات عملیات کوي په غا ساحه کې د جای په جای کې بهتر استفاده وکړي ترڅو خلکو کولای شي چې راحت ژوند وکړي.
د پامیر د شلمې فرقې د چارواکو په وینا چې د سیمیز اردو ځواکونه له فوق العاده نظامي تجربه څخه برخمن دي او هغه نامنه سیمې چې د افغان ګډ ځواکونه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کوي، نو د امنیت د ټینګښت په هدف د سیمیز اردو ځواکونه په تصفیه شوو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. ایران نن د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځي. په دې مناسبت په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې پرتمین مراسم جوړ شوي دي. ولسمشر حسن روحاني په دې مناسبت په ځانګړو مراسمو کې پر امریکا انتقادونه وکړل او ټینګار وکړ چې ایران به د خپلو توغندیو د جوړولو پروګرام ته دوام ورکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په ایران کې نن د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې مراسم روان دي، ولسمشر حسن روحاني پر متحده ایالاتو سخت انتقادونه وکړل او دا هیواد د ایران پر ضد د دسیسو په جوړولو تورن کړ. روحانی د تهران په آزادۍ چوک کې د زرګونه کسانو په ګډون غونډې ته د وینا پر مهال یادونه وکړه چې ایران د امریکا او د امریکا د متحدانو له فشارونو سره سره د خپل پوځي ځواک او د توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو پریکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې هیواد باید د خپلو توغندیو د جوړولو لپاره له هیڅ چا اجازه ونه غواړي.
ما برای ساختن انواع موشک های
موږ د زغرو ضد توغندیو د ډولونو د هوایي مدافع لزمکه څخه اوبو او له اوبو څخه زمکه ته، له هوا څخه هوا او لزمکه څخه زمکه ته د توغندیو د بیلابیلو ډولونو د جوړولو لپاره له هیڅ اجازه نه ده غوښتې او به نه غواړو.
روحانی پر ایران د امریکا بندیزونو ته د اشاره پترڅ کې وویل د ایران خلک اقتصادي ستونزې لري او دا ستونزې به وزغمي خو د یو بل په مرسته به پر ټولو ستونزو بریالی شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د فبروري په اتمه د هوایي ځواکونو افسرانو ته د وینا پر مهال وویل چې ایرانیان به تر هغه وخته مرګ پر امریکا شعارونه ورکوي چې واشنگتن د تهران پر وړاندې د دښمنۍ له پالیسیو لاس وانخلي.
ګیله میکنن که چرا ملت ایران میگن مرګ بر امریکا؟
گلی کوي چې ولی ایرانیان وایي مرګ پر امریکا. دا خبره باید د امریکا مشرانو ته روښانه کړم چې مرګ پر امریکا یعنی مرګ پر ترامپ، مرګ د ملي امنیت پر سلاکار، مرګ د بهرنیو چارو پر وزیر او مرګ پر امریکایي مشرانو. موږ د امریکا پر خلکو کار نه لرو.
د ایران په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې نن د اسلامي نظام د واکمنو لخوا پراخ لاریونونه او پرتمین مراسم جوړ شوي چې سلګونه زره کسان ګډون پکې لري. سرتیری په پرانګي جامو کې دولتي ملیشي، دینی عالمان او عام وګړي په داسې حال کې واټونو تراوتلې دي چې بیرغونه رپوي او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکوي. د 1990 کال په فبروري میاشت کې د آیت الله خمیني پلویانو د امریکا د متحد رضا شاه پهلوي شاهي نظام رنګ کړ او پر ځای اسلامي رژیم واکمن شو. دا مراسم هر کال د فبروري په لومړۍ نیټه په هغه ورځ چې آیت الله خمیني په فرانسه کې له تبعید څخه هیواد ته راستون او د ایران ستر مذهبي مشر شو پیلېږي او د فبروري تر 11 پورې چې د شاهي نظام د نسکورېدو کلیزه ده دوام کوي. د اسلامي انقلاب د کلیزې د نمانځنې مراسم سکل په داسې حال کې جوړیږي چې د تهران او واشنگتن اړیکې د ایران له اټومي موافقې د امریکا له وتلو وروسته سخت کړکیچن شوي. تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه محمدالدین فکری د یلمن ولایت د واشد ولسوالۍ خبرې کوم. ورو ده د شورا د غره خدي چې د چار کړه په کار نه کوي. دغه یو په ګر سړي د غر په خوا ته کار نه کوي او د ریبا شبکې باندې کوي. دغه یو افغانستان شبکه په حاله ده د غلام باندې کوي. دا یو حاله کې مشکل مندار ورو ده د پوره چارو وخت د خدای تمام. السلام علیکم. در وزگان ولایت گزاد و سالی ز خبر کومه. بدر هر ولایت کی در نیم روپی رنج سره د بیسین شرکت او بدر در وزگان په ولایت کی نه هم خبر شول دوی نهسته او بدر نور ولایت توی کی نه هم خبر شغه $15 او کی دا غوته کارتي محصول کی مشه $15 غنی کارتي دا غوته نیم روپی رنج په ټول ولایت کی سره زموږ در وزگان په ولایت گزاد و سالی کی دا نیم روپی رنج نهسته. دا به چوریلا کی دا افغانستان بیسین شرکت وایمه.
کم عملیات چې دی د سنگي او پکې ټول سواري چې په سړي دی دا باید ونه درول شي ورته واځي عملیات بسنه نه کوي بلکې باید ځانار پوسټه شي ټول کې ټول سواري باید پوسټي او غرزي او فخفل ولک کې راولي دی عملیات وکي بالا ولر شوي موضوع نو وسلو مرکل بالا زیږي دا وسوال څنګه ځان ورسي نه تاوان او څه ورور زما دا غوښتنه ده چې باید اش عملیات وکي چې موږ خدي کار فورول پر هغه تور پوسټه غرزي کمالات یې باید وکي څه دې کې ټول سواري مهم سواري دا بند پرو جام په سوي دا وګوره دا دې امنیت بل چار نه دي وسلام په سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د وردن کول هم دغه پیغامونو سره چلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز ل نوریاس نوري ناورو
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان افغانستان ته په سفر کې دی هواد له سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. هغه شانهان له افغانستان د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه خبرو شو راپورونو ته په اشاره وویل چې د تر اوسه سپینې ماڼۍ له دې هواد د ځواکونو د ایستلو امر نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په ننګرهار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ترهګري جیش محمد ډلې دوه غړي نیولې دي. دواړه غړي د پاکستان اتباع ښودل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي د تخار ولایت د کوکچې سیمې په ولسوالیو کې په پیل شویو تصفیوي عملیاتو کې د بریا او خبر ورکوي. د سرپل چارواکي بیا وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وروستیو نښتو کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. هغه دوه مولداوی پیلوټان چې په افغانستان کې یرغمل شوي وو له درې نیمو کلونو بند تیرولو وروسته خوشې شوي دي. دا خبره د مولداویا ولسمشر ایګور دودان نن د هیواد په پلازمینه کشینف کې خبر اعلان ته وکړه. هغه وویل چې د څو میاشتو خبرو اترو په نتیجه کې دواړه پیلوټان دوه ورځې مخکې خوشې شوي او اوس د مسکو په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. حسن روحانی نن د تهران په میدان ازادي کې د وینا په ترڅ کې وویل چې د ایران شاهي نظام چې د امریکا له ملاتړه برخمنو دا هیواد سره ویشلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پنځو اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړی دی.
او اکرام الله اکرام د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د شفیق الله ستانکزي پر ځای اسد الله خان د دغه بورډ د نوي سرپرست اجرایوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دوی په وړاندیز او د ولسمشرۍ ماڼۍ په تایید د پخواني اجرایوي رئیس ښاغلی ستانکزي پر ځای اسد الله خان سرپرست ټاکل شوی دی. اسد الله خان له دې وړاندې په کرکټ بورډ کې د لوبغاړو د غوروي کمیټې غړی پاتې شوی او په یو شمېر نورو برخو کې هم کار کړی دی. د یادول وړ ده چې شفیق الله ستانکزي له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د نجونو د فوټسال د ژمنیو سیالیو په پایلو با کې استقلال افغان کلب ته 3-0 په وړاندې په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو اتلولي خپل کړه. د دې فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې سیالۍ د مرکز کابل د 12 لوبډلو ترمنځ یو ونی وړاندې پیل شوې چې نن پای ته ورسېدي. خاغلی شاداب وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل او ورزش ته د نجونو هڅول د دغه سیالیو لوی هدفونه وو. او د هسپانیا د فوټبال په لا لیگا سیالیو کې تیر شپه ګارد بیل د ریال مادرید لپاره سلم ګول هم ووه او په دې سره یې لوبډلی اتلتیک مادرید ته ماتې ورکړه. ریال مادرید په روانو سیالیو کې و لوبې کړي، شپږی ګټلې او یوې د بارسلونا سره مساوي پای ته رسولې ده.
د مشران جرګې د اداري هیات ځینې غړي له طالبانو غواړي چې د حکومت د سولې وړاندیزونه ومني. د دې جرګې مرستیال منشي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني په کابل کې طالبانو ته د دفتر په دور کولو په ژمنې سره سولې ته د حکومت ژمنتیا ثابته کړه. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
وروسته له هغه چې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې کابل کې طالبان ته د دفتر ورکولو او د هغوی د امنیت ټینګښت ته حاضر دی، د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي وایي فکر نه کوي چې طالبان به د حکومت دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د دغه جرګې مرستیال منشي فیصل سمی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د حکومت دغه وړاندیز ته ځواب ووایي، د سولې د مذاکراتو په پروسې به مثبت اغیز وکړي.
هغه خبرې چې پرون ولسمشر وکړي یو مثبت ګام دی. البته په افغانستان کې د سولې لپاره په دې شرط چې طالبان دا درک کړي او حاضر شي چې له حکومت سره مذاکره وکړي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د حکومت هیڅ یو غږ ته طالبانو مثبت غبرګون نه دی ښوولی.
ښاغلی سمی په دې تړاو چې طالبانو د حکومت غوښتنو ته کله هم مثبت ځواب نه دی ویلی وایي چې دغه ډله لا هم په تصمیم نیونه کې خپلواک نه ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ نه د لیدنې پر مهال وویل چې د دوامدارې سولې د ټینګښت لپاره آن له خپل سر هم تیر دی. هغه دا هم وویل چې چمتو دی په کابل او بل هر ځای کې طالبانو ته دفتر ورکړي او ساتنه ترې وکړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین تېره ورځ ټویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د مسکو په وروستۍ ناسته کې د دغه دفتر په رسمي کېدو خبرې کړي. هغه د ولسمشر غني وروستیو خبرو ته په اشاره وویل چې محمد اشرف غني غواړي اصلي موضوع بدله کړي او د سولې هڅو ته زیان ورسوي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی صالح محمد صالح وایي حکومت باید لومړی له طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو هوکړې ته ورسیږي او بیا د دوی د دفتر پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا وړاندیزونه د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم طالبان له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته چمتو نه دي او ویل کیږي چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه ناصر شفیق وایي که په کابل کې د دفتر د جوړولو وړاندیز د دغې ډلې له لوري ومنل شي، د سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره به یو مثبت ګام وي.
زه فکر کوم چې طالبانو ته په هیواد کې دننه که ډاډمن امنیت تامین شي او په دې اړه نړیوال ضمانت هم شتون ولري، نو زه ټول نه ښه خبره دا ده چې په هیواد کې دننه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره یو دفتر شتون ولري.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبانو ته په کابل کې د دفتر د پرانیستې وړاندیز کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې په تړاو ډیری خبرې په قطر کې د دغې ډلې په دفتر کې شوې دي. هغه ځای چې په راتلونکو څو ورځو کې به یو ځل بیا د طالب استازیو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو شاهد به وي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا چارواکي د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده حکومتي ګڼي او انتقاد ورباندې کوي. دغه بنسټ مشر نن ازادي راډیو ته ویل په دغه طرحه کې تر ډیره د ولسمشر صلاحیتونه زیات شوي. تفصیل د ناجی سپیڅخه.
وروسته له هغه چې افغان ولسمشر د انتخاباتو د قانون د تعدیل د طرحې د چمتو کېدو خبره وکړه، د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه دغه طرحه حکومتي ګڼي او پرې انتقاد کوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل دغه موضوع د انتخاباتو څارونکي بنسټونه اندېښمن کړي دي.
متاسفانه مور نگران سخته کې
په خوشحالۍ سره چې دغه طرحې موږ اندېښمن کړي او حکومت هغه چې وړاندې شوی تر ډیره حکومتي ده او د ولسمشر صلاحیتونه پکې زیات شوي چې خپل ولسمشر هم د راتلونکو انتخاباتو نوماندی. دا وضعیت زموږ د جدي اندېښنې وړ ده.
ټیفا په دغه مسوده کې د بدلون راوستلو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د جمعې په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه په یو مشورتي ناسته کې وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه چمتو شوې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د کاندیدانو د دوی د استازیو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پریکړه وشوه چې د دغې طرحې په څرنګوالي به یوه تخنیکي کمیټه کار وکړي او تر راتلونکو ورځو پورې به بشپړه شي. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه شان ویلي چې دغه طرحه به د ولسمشر د تقنیني فرمان پر بنسټ د اجرا وړ وګرځي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع وروسته له هغې توده شوه چې د ولسي جرګې انتخابات ګڼو ستونزو او نیمګړتیاو سره ترسره شول. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست وایي که څه هم د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دوی په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل په انتخاباتي قانون کې به مهم او لازم اصلاحات رامنځته شي.
انتخابات
د انتخاباتو قانون په تعدیل کار روان دی او ډیر ژر به یې له خلکو سره شریک کړو. هڅه دا ده چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات راشي، سو په اساس یې راتلونکو انتخاباتو لپاره یو بهتره او ښه سیستم جوړ شي.
خو له بلې خوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي ښه به دا وایي چې د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د مسودې په اړه د دوی نظریات هم اخیستل شوي وای. د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف بیا ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د قانون د تعدیل په مسوده کې د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د ټولو خواوو نظریات په پام کې نیول شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د اورزګان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د اورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې ځینې سیمې بیرته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلې دي. امنیتي چارواکي وایي چې د لارې په اوږدو کې تیره شپه جګړه شوې ده. شریف الله شرفت او په دې اړه نور تفصیل.
د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی نن دوشنبه ماپښین مهال ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د یادې لارې پر سر د سرخوبي تاور د بلاغ په سیمه کې پر تازه جوړ شوو میشتو امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي چې پر مهال یو افغان سرتیری وژلی او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. کریمی وایي په یاد سیمه کې میشتي امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو سکوت کړي او یادې سیمې نیولې دي. د اورزګان ولایت د ولایت مقام مسولین په دې اړه خبرې شي، خو د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی مسولین بیا پر یاد لاره جګړه مني، خو وایي چې یاد جګړه د کندهار په مربوطاتو کې سوي او دې په اړه معلومات نه لري. د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان په مربوطاتو کې د یاد لارې پر سر امنیت یو کوم ستونزه نسته.
کله چې موږ د اورزګان ولایت مربوط ده، دا مکمل امنیت خلک تا ګورته کوي چې هیڅ نو مشکل نشته. د کندهار په سیمه کې دي
هڅه موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسولینو سره هم خبري وکړو، خو لا پوره هڅه سره بیا هم بریالي نسو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز افغان پوځیانو خبر ورکړ چې یاد لارې تر 12 ورځو عملیات وروسته د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکه کړي او د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي او خلکو ته ډاډ ورکړي چې په ډاډه زړه دي تاګرا تک پرې کوي او تر څنګه ژمنه کړي چې د یاد لارې امنیت به د ځل د تل لپاره ساتي.
د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو له کبله د روغتیا وزیر د نړۍ د غوره وزیر جایزه ترلاسه کړې ده. ناجیه صفی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د واکسینو تطبیق د مور او ماشوم مړینه کې کموالی او 90% خلکو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو وړاندې کول له هغو مسایلو شمیرل کیږي چې د روغتیا وزیر جایزه واخیسته. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیټې له سیډنو وروسته خغلی فیروز ته جایزه ورکړه.
د اساسي برخې خدمات صحي زیاتر شو در افغانستان در مخایسته
د تیرو کلونو په پرتله په هیواد کې صحي خدماتو ته لاسرسی ډیر شوی. دغه مسله خپل د مور او ماشوم د مړینې د کچې په کمیدو کې خپل رول درلود. همدارنګه په هیواد کې په بریالیتوب سره د واکسین پروګرام پلي کول چې یوازې تیر کال نږدې 1 میلیون ماشومان واکسین شول له هغو لاسته راوړنو دي چې کمیټې په دې برخه کې څیړنه کړې او کتلې دي. څومره بدلونونه چې راغلي د همغه معیار په اساس ښاغلي فیروز ته د غوره وزیر جایزه ورکړه.
د غوره وزیر جایزه هغه وزیرانو ته ورکول کیږي چې خلکو ته د روغتي اړتیاو پوره کول لپاره غوره خدمتونه ترسره کړي وي. د جایزې ورکوونکو کمیټې ویلي د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راټیټولو او لومړنیو روغتیایي خدماتو د پراختیا لامل د جایزه ورکړ شوې ده. د بدسل کې د چ لا هم د هیواد په لورو پروتو سیمو کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې ګڼ شکایتونه موجود دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي چې 30% افغانان روغتیایي خدمات متونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې ویل روغتیا وزیر ته د جایزې ورکړه په دې معنی نه ده چې په هیواد کې د روغتي خدماتو د رسولو په برخه کې ستونزې هواري شوې دي.
د
دا د افغانستان د خلکو لپاره د ویاړ ځای دی چې روغتیا وزیر ته د نړۍ په کچه د غوره وزیر جایزه ورکول کیږي. د ادارې د خپلو څیړنو په اساس دا جایزه ورکړې ده، خو دا په دې معنی نه دی چې د هیواد ستونزې هوارې شوي، بلکې دا په دې معنی دی چې کوم امکانات چې د دولت په واک کې ورکړل شوي په دغه وزارت کې ترسره شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د نړۍ د غوره وزیر د جایزې لپاره د افغان حکومت له لورې معرفي شوی و. دغه جایزې ته له 130 هیوادونو 4000 وزیرانو نمونه ثبت کړي وو.
اوس د الیاس د یو راپور کې اوري چې د هلمند 112 بندو ښوونځیو څخه درې نوي پرانستل شوي دي.
د هلمند په ښوونځیو کې چې تازه د زده کوونکو پر مخ پرانستل شوي دي، یو شمېر داسې مکتبونه هم ول چې د تیرو دریو لسیزو راهیسې د زده کوونکو پر مخ تړلي ول. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود چا سفاري وایي که پخوانیو مسؤلینو هڅه کړې وای او د پوهنې په برخه کې د بېطرفۍ میکانیزم تر طالبانو رسولی وای او د هغوی سره په دې اړه له نږدې خبرې کړې وای، له وړاندې به هغه بند ښوونځي چې د ده او ادارې په هلو ځلو اوس پرانیستل شول پخوا د زده کوونکو پر مخ خلاص شوي وای.
یوه ولسوالۍ په چې د باغران ولسوالۍ د چاغه په مطلق ډول باندې تر انقلاب راتګ وروسته بیا هلته ښوونځی نه و فعال شوی، تشکیل کور کول شوی یوازې په نوم باندې وو او هغه تشکیل هم په ښار کې مدغم شوی، خو هلته هیڅ ښوونځی نه و فعال شوی. موږ په وتوانېدل چې په باغران ولسوالۍ کې لومړی ښوونځی پرانیستو، که څه هم باغران ولسوالۍ کې انشاءالله اوس د دې ته لار هواره شوې ده، فرصت شتون لري چې موږ نور ښوونځی هم پرانیستو.
د پوهنې رئیس وویل که د هلمند بندو ښوونځیو له دې جملې د باغران د مکتبونو په اړه چې څو میاشتې وړاندې پکې دوه وروسته له دیر شکلونو پرانیستل شول پخوا هلې ځلې سوي وای، ستونزمنه نه وه. اماده دا پړه د پوهنې په برخه کې د وخت پر مسؤلینو واچوله. د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل د دوی د ښوونځیو په وړاندې ستونزه یوازې نامنی نه ده چې یو شمېر یې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي، بلکې د حکومت لخوا د غیر متوازن انکشاف مسله بله ستونزه ده چې ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې درسونه وایي.
دا چې د متوازن انکشاف انډولیس پرمختګ چې نو د دې لامل د هلمند ډېر ښوونځي تعمیرات نه لري، خو اوس په دې برخه کې کار شروع کړی دی. ډېر ژر به په هلمند کې د یو سروې ښوونځیو د بنسټ ډبره کښېښودل سي، دا یو خوش خبري. اوس هم فعلا د دا مهال د اتو ښوونځیو چارې پیل شوي دي چې فعلا کار روان دی. د ځینو کار کېږي چې په مختلف برخو، ځینې د پیش ساخت په دي، ځینې ساختمانی دي، او په داسې سیمو کې کار پیل شوی دی چې هلته هم کوی په څلور لسیزه کې هلته کار نه دی شوی.
دمګړی د هلمند زده کوونکي تر 1.5 میلیون ډیرو کتابونو ته اړتیا لري چې د چارواکو په خبره 200,000 نوي کتابونه ورسره ژمنه شوي دي چې لا نه دي رسیدلي. د پوهنې د ریاست دغه بې ساره اقدام چې په لنډه موده کې درنوي تړلي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي، د هلمند د خلکو دار کلي سره مخامخ شوی دی. د هلمند اوسیدونکي وایي تمه لري پاته 9 شپېته نور بند ښوونځي هم ژر تر ژره د زده کوونکو پر مخ پرانیستل سي.
نو دا به د ټولو هلمندوالو غوښتنه هم دا وي، خو بیا هم د رئیس صاحب د دغه نوي رئیس صاحب داود سفاري کور ودان په دې برخه کې کار کړی دی، اوس هم کار کړی دی،
خو ډېر مکتبونه شته چې هغه ودانۍ نه لري پر پښو کښېنې. زموږ مکتب چې موږ تر 12 سیمه پورې موږ پر پښو ناستو، دغه رئیس صاحب هم دې ته پاملرنه نه کوله.
هلمند ولایت کې په هغه سیمو کې په هغه ولسوالۍ کې چې په زیات اندازه باندې د ښوونځیو تعداد چې و خپل کم و، یعنی دغه ښوونځی چې وي تړل شوي، مګر په دغه د نوي رئیس په ګمارل کېدو باندې چې دغه نوی رئیس انتخاب شو، د ده په راتګ سره هغه نوي هغه ښوونځی چې مثلا په ولسوالۍ کې تړل شوي وي هغه ولسوالۍ اوس هم فعاله.
هلمند ته په تشکیل کې 411 ښوونځي ورکول شوي دي چې د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 250,000 زده کوونکي پکې درسونه وایي چې له دې جملې 50,000 نجونې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د دې ټولو باوجود د نامنیو، غربت او نه پوهاوي له امله تر 600,000 ډیر ماشومان په داسې سیم کې چې پر زده کړې جوړ دي ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او د زده کړې بې برخې دي. محمد لستایی، د ازادي راډیو هلمند.
یو کلی زر غاگونا،
یو کلی زر غاگونا ډرامي خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو د یو کلی زرغغونه په ډراما کې مو واوریدل چې د تفتیش ریاست په اداري چارو کې د خزینه او نارینه مامورینو ترمنځ ګډه همکاري او خپل دندو ته وفاداری په یاد ریاست کې د فساد مخاوني و. اوس به واورو چې قاچاګرونکو کې زلزله په څه حال ده.
ترور بی بی او نازی او پلارا کی مدارا وی حالا بیڑا وکی
خدا مرسالی لوگی دادا نمی پا ملاو سن پلاگا دارالی دا
تروری کسری تم پوخس پارا شا
نازی لوری چه دا خبر بیا ونکی دوم را می کورا دا غواری خوارلی چه ما کوا پوختانا لطانا و سان تکرایم دا او آیا چی آقا زلزله دی دستی خک لکا ترلی دا کنا چی سو خو سخت دا بیریگم
ترور بی بی لزلزلی نخو ما بیریگا آقا می خک لکا ترلی دا و اسلام اسلام و انتری اخیسته دا
خو که قاچق بران خبر چی چه زلزله مون نمیل دا کلا دا را تو بنیسی بیا با چه خبر بسر بادو
دوم را اندیخ نخنوی خو بیا میتیاد بکو
بی زه خو وایم چې وخ بچوک و یو ځل به زلزله بیا ښه سمه وتړو په دې تړلو که زه ډېره تکړه یم
ترورې مرسل ښه وایي دومره زړه مه ورته خوره
مه ویرېږه ډار یې ځم نه دې سېدي د وخ نه پښې نه تیږه وښویېده راکه لاس دې بېغیرتې دغسې ژوبله خو به نه یې خدای خدای خیر کی دا څنګه خرابول دی دا لکه چې
ترور بی بی ورخطا نشي زه تاسو سره یم
اما خود ته ویل چې قاچاقبرانو به لار راته نیولې وي
یوازې د قاچاقبرانو ډزې نه دي ناسي زموږ قواو هم برید پرې کړی دی هله زر کوئ شا بس زر کوئ باید د دې سړی نه ځان وباسو هله
اوهو دا اسلام څنګه د ماشومانو غوندې خوشحاله ښکاري ته صبر چې د شاله خو غلې غلې ورشم او سترګې پې پټې کړم
مخ دې جار شم تر ګل صفای څنګ ته مې کېنه ګران په مای ګلالۍ ډېره راباندې ګرانه یې دومره راباندې ګرانه یې لکه ماشومان چې غېږه خلاصه کړي چې دومره تا لاسونه خو په پټه سرګ هم پېژنم چې د ګلالۍ مې دي
ښځه ته د خپل بیتونه وایه منم ته چې تکړه یې او ودې پېژندم اوس به مې لاسونه ستا له سترګو لرې کړم
مې لرې کوه پرېږده چې همداسې مې سترګې پټې وي
ولې خلک په رڼا پسې مري ستا لکه چې تیارې خوښې دي
نه تیارې مې نه دي خوښې خو چې ستا په لاسونو مې سترګې پټې وي ستا ټولې خاطرې مې ذهن ته راځي
ښه ځه نو نور دې د سترګو ازار نه اخلم لاسونه درنه لرې کوم له تا نه نو بیخي شاعر جوړ شوی دی
ګلالۍ ته به خبره نه یې اصلم ډېر بختور دی چې تا غوندې مېرمن لري زه چې ګلالۍ لرم هم شاعر یم او
ښه دا خبرې پرېږده دا وایه چې زه دې ولې باغته راوغوښتم داسې سم د ګلونو موسم هم نه دی چې ګلونه راته ډالۍ کړي او یا
باغته مې ځکه راوغوښتې چې له ګلونو نه ښکلې یو قیمتي ډالۍ مې درته اخیستې ده ها په دې کڅوړه کې ستا ډالۍ ده واخله
صبر چې څه دې راته راوړي دي واه ښکلې قلمونه کتابچې اصلم بې تاد نه شم زمونږ د یوې خورلنې خبره چې زامن غنم دې ډېر شه
ګلالۍ زه پوهېدم چې ته یوه لایقه شاګرده یې له بل هر څه نه قلمونه او کتابچو ته ډېره خوشحالۍ دي
ته ښه وایې خو خدای دې وکړي چې مکتب په خیر خلاص کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم
غم مه کوه وایي چې روژه نیسې په اختر به واوړې خدای مهربان دی ته کوشش کوه یو تکړه مامور او یو معلم بم شي.
مونی صاحب اجازه ده؟
رضا فرزانه لورې، هیلی جانې تم راځه چې د ادارې په دروازه را ننوتلی، د ګلونو خوشبویي مو له ځانه سره راوړه.
مولی صاحب د ګلونو به زموږ د مکتب د نجونو لخوا ومنئ.
وی دا مو ماته را وړي دي؟
هو مولی صاحب.
خیر یوسی، ډیره ډیره مننه. زه به یم دلته د میز په دا کونج کېدم. نو ما کوم داسې خدمت کړی دی چې په ګلونو دې ورځي؟
وی ماونی صاحب دا څه وایې؟ که ته نه وای موږ د مکتب نجونه به بیا د مکتب خواته قدم هم نه وای راخیستی.
په مقصد دې پوه نه شوم.
مقصد می دا دی چې تاسو د نجونو د ازار مخه ونیوه. کله یې ولس مو په هغه هلکانو خبر که چې د مکتب په لارو کې به نجونې ازارولې.
فرزانې لورې، دا زما وظیفه وه. هر انسان که نارینه دی که ښځه د علم او زده کړې حق لري، هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي.
باونی صاحب شکر دی چې تاسو لرو. زموږ ډېرې افسلتیانې د هلکانو له ډله مکتب ته نه راتلې.
ته ښه وایې، کلي ولس ته دې خدای خیر ورکړي چې چنکیو ته یې د پوهې او زده کړې لاره جوړه کړه.
ماونی صاحب، ما ستاسو د درې واړو خبرې ښې په غور سره واورېدې. اوس به زه یو ښه زیری در باندې وکړم.
مدیر صاحب، زیری دې په ګل بدل. خزرې راته ووایه چې پرې خوشحاله شو.
دا دې درته وایم، د معارف ریاست زموږ مکتب ته یو مکتوب رالېږلی دی.
مدیر صاحب، د څه شي مکتوب؟ زه خو نه یم پرې خبره.
همدا نن راغلی دی، لا څوک نه دي پرې خبر. د مکتب اداره او شاګردان تقدیر شوي او ستایل شوي دي.
څومره ښه!
همدا خبره به پکې وي چې د هلکانو د ازار په وړاندې نجونې شاګردانې را پاڅېدلې وې.
هو، په مکتوب کې لیکل شوي چې د مکتب ادارې او ټولو شاګردانو د نجونو د ازار او سپکاوي مخه ونیوه، او د نجونو د تعلیم له مخې یې خنډونه لرې کړه.
زور دیوال چې نیم نړېدلی، د دې شاته غلی درېږم. د ماښام خړه ده، څوک مې نه پېژني. کله چې دوه غوري الوا راورسېده، په مزه مزه به پسې ځم ته وایښه.
بیا هغه ماښام دی زما ناکام دی، د آشنا دیدن ته زما ماښام دی.
دا څوک دی؟
یاره خدای، دا ده که خدای زوی درکه، بیا به د پنځه واړه ګوتې په غوړیو کې وي. دا سیوری
دا خدای، دا بیا له کومه را پیدا شو؟
ته نړېدلی دیوال شاته څوک یې؟ پیری لوټه پټ مچا نومونو خان دې را معلوم کا.
یاره خدای، تا ته نه خاده پنیاتم نه یې. پیری پیری له تا نه هیڅوک نه سي پټېدای ته وایښه.
هموسا ګله ساده ګله، خدای داد په دریابونو کې شګې شماري. بیا نه موسا ګل څه ټپوس دی چې د دیوال شاته به ته پټ شي؟
بس بس، دومره مغرور کېږه نو. ما که ته دلته پټ وای، ما به م پېژندلی وای ته وایښه.
ښځه منم دې، خو اوس تا راته ووایه چې دلته څه شي ته ولاړې؟ د بدمشه خبره څه ده؟
خبرې ډېرې سر یو، دا نو یو راز دی. او راز تا غوندې لیوانیانو ته څوک نه وایي.
لیوانی به دې دا سری ژو د بدمشه، ته په ملګرتیا نه پوهېږې. زم درنه لاړم.
ودرېږه ته، دېخواسه ټوکې در سره کوم. درته وایم ای ته وایښه، خبر یې که نه، د خان د لاور خان او صابر کورنۍ روغه جوړه کړې ده.
خبر یم، هغه ته ګل علی ته یې د مکتب ویلو اجازه هم ورکړې ده.
په همدې خوشحالۍ کې د صابر کورنۍ الوا پخه کړی او په خلکو یې ویشي زړه د بدمشه ما هم سنګر ورته نیولی دی.
موسا ګوله ته څونه وکسترګی به ن یادمې زړه د بدمشه.
کینه کینه وکسترګی به ته زه د ثواب لپاره الوا خورم. د چا خیرات اخیستل او خوړل ثواب لري ته وای ښه
ښه اصل وارې ښه. او خو زړه د بدمشه که د الوا راته ونه ساتله بیا د نوم هم په خوله نه اخلم. وا دې اورېدل
خوږو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د نجونو د مکتب مراستیالې نفیسې ویل هر انسان کا نارینه دی که خزینه د علم او زده کړې حق لري هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي. پوښتنه دا چې د علم زده کړه پر نارینه او خزینه باندې فرض ده نو بیا ولې په ځینو سیمو کې د نجونو د تعلیم په لاره کې خنډونه او ستونزې شته؟ ستاسو په فکر علت یې څه دی او د حل لارې یې کومې دي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 0 شمېره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.